د افغانستان د کورنی چارو وزارت نن وویل چې په یوه اونۍ کې په کابل ښار کې 193 مشکوک کسان په جنایي جرمونو کې د لاس درلودو په تور نیول دي. په کندز کې یو شمېر خلک د کرونا ویروس د تشخیص او د کووید 19 ناروغۍ د درملنې لپاره د ځانګړي روغتون له نشتوالي شکایت لري، او په امریکا کې د حساسیت او اخیستونکو ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر ویلي چې د کرونا ویروس وبا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناک ده. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د کورنی چارو وزارت نن وویل چې په وروستۍ یوه اونۍ کې په کابل ښار کې 193 تنه مشکوک کسان په جنایي جرمونو کې د لاس درلودلو په تور نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ویل چې په یوه وروستۍ اونۍ کې یوازې په کابل کې د غلو او مشکوکو جنایتکارانو د نیولو لپاره 100 ځای عملیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان په کابل کې غلو او مشکوکو جنایتکارانو ته د مرګ ګواښ وکړ. ویل چې له دغه سي تخریبي فعالیتونو د لاس واخلي کنه پولیس به یې ووژني. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي سر و مال یې په امن کې نه دی، او په کابل کې د وسلوالو غلاو څخه شکایت زیات شوی دی. په کندز کې یو شمېر خلک د کرونا ویروس د تشخیص او د کووید 19 ناروغۍ د درملنې لپاره د ځانګړي روغتون له نشتوالي شکایت لري. د ځینې خلکو په وینا د کرونا ویروس د تشخیص لپاره د وینې نمونه کابل یا بلخ ته استول کیږي، او د پایلې معلومېدل یې تر یوې اونۍ زیات وخت نیسي چې یوه لویه ستونزه ده. د کندز د عامې روغتیا ریاست وایي چې یوازې د دې ولایت خلک نه، بلکې د یو شمېر لرې پرتو ولایتونو لکه بدخشان خلک چې په خپلو سیمو کې صحي امکانات نه لري یا امکانات محدود دي، دې ولایت ته د درملنې لپاره ورځي. د کندز ښار یو اوسېدونکي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
موږ وینه ورکوو، باید وینه همدلته موږ زر په زر د تجاره لاسته راکړل شي چې مطمئن شو. هغه څوک چې قرنطین کوي کور کې، قرنطین کې کشافخانه کې، شفاخانه کې بستر وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خلکو ته په مقرر ډول خبرداری ورکوي چې د کرونا ویروس اخیستونکی او وژونکی دی. له دې کبله دې لاسونه مینځي او په کورونو کې دې پاتې سي. په کابل کې تر راتلونکو دریو میاشتو پر خلکو ګرځبندیز لګېدلی دی. په افغانستان کې یو پیژندل سوی شاعر او لیکوال حیدری وجودی نن سهار مړ سو. هغه د مرګ په وخت کې 81 کلن و. حیدری وجودی له داسې لیکوالو و چې د مولانا جلال الدین بلخي شعرونه او ژوند یې څیړل، او د کابل د بل صوفي شاعر اشقری په له پیروان و. سالی در مدار نور، سایه معرفت او عشق و جوانی له ډیرو لوستل سو آثارو دي. د ازادي راډیو د خبریالانو په حواله حیدری وجودی په کرونا ویروس سخت سوی وو او له دې کبله مړ سوی دی. د افغانستان جمهور رئیس نن په یو بیان کې د وجودی حیدری پر مړینه خواشینی څرګنده کړې، او د هغه کورنۍ او دوستانو ته یې تسلیت ویلی دی. په امریکا کې د حساسیت او د اخیستونکو ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر ویلي چې د کرونا ویروس وبا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناک ده، او خبرداری ورکړی چې لا د دې وبا پای ته رسیدو ته ډیر وخت پاتې دی. ډاکټر انتونی فاوچی پرون د وضعیت په اړه دغه نظر په یوه ویډیو کانفرنس کې شریک کړ. په ټوله نړۍ کې په دې ویروس 2.2 میلیونه وګړي اختصاصي سوي دي. ډاکټر فاوچی د سپینې ماڼۍ د هغې ډلګۍ غړی و چې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره یې کار کاوه، او پرون یې په یو ویډیو کانفرنس کې ویلي دي چې کووید 19 یوه ناپیژندل سوې تنفسي ناروغي ده، اخیستونکې ده او سخته وژونکې ده. ډاکټر فاوچی وویل چې په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس د زیات خپرېدو یو اساسي دلیل دا دی چې په اسانۍ اخیستل کیږي، او په ویروس ککړ خلک له یو ځایه بل ځای ته مکررن سفر کوي. د قرغزستان جمهور رئیس سورنبای جانیبیکوف نن د دې هیواد جنوبي ښار اوشت ولاړ، او د هغو خونړیو نښتو د لسم کال د پوره کېدو په مراسمو کې ګډون وکړ چې د توکمیز تشدد پر اساس پیښې سوې وې، او سلهاوو کسان پکې وژل سوي وو. جانیبیکوف د قرغزانو او ازبکانو ترمنځ د خونړیو نښتو د قربانیانو په یاد جوړ شوي څلی ته چې د میندو اوښکې ورته ویل کیږي د ګلانو ګډې وروړه. کله چې په قرغزستان کې قربانبیک باکیف د جمهوري ریاست لرې سو په اوښکې تقریبا 2 میاشتې د ازبکانو او قرغزانو ترمنځ نښتې کېدې، او حتی د کورنۍ جګړې د پیښېدو ګواښ یې پیدا کړی و. په دغو نښتو کې تر 400 زیات وګړي چې اکثر ازبکان ووژل سو، کورونو ته اورونه واچول سول او شتمنۍ لوټ سوې. سویدن د دې هیواد د پخواني صدر اعظم اولوف پالمی د قتل په اړه د څیړنې دوسیه نن بنده کړه. د سویدن پخوانی صدر اعظم په 1980 میلادي کال کې د فبروري 28 نیټه کله چې په ستاکهولم کې له یوې سینما څخه له خپلې میرمنې سره یو ځای راووت، وویشتل او ووژل سو. د هغه د قتل په اړه سر څارنوال کرسټر پیټرسن نن د سویدن خلکو ته وویل دیوایی زه باور لرم چې موږ په دغه مسله کې څومره چې امکان درلود مخکې ولاړو، خو موږ نن د هغه مشکوک قاتل نوم اخلو چې هغه مړ سوی دی او موږ له هغه څخه نه تحقیق کولای سو او نه هغه موږ محاکمه کولای سو. او هغه وګړی سټیګ انګسټروم دی. سټیګ انګسټروم په 2000 میلادي کال کې خودکشي وکړه. په ستاکهولم ښار کې د اولف پالمی قتل هغه مهال ټول سویدن ته ټکان ورکړی و، ځکه د نړۍ د اکثر هیوادونو په پرتله په سویدن کې جنایي جرمونه او قتلونه کم دي. او د چین حکومت بیا وویل چې له امریکا او روسیې سره به د بې وسلې کېدو په اړه په درې اړخیزو خبرو کې ګډون ونه کړي. مسکو او واشنګټن غواړي چې د وسلو د کنټرول په اړه د خبرو نوې لړۍ د جون په 22 په ویانا کې پیل کړي. امریکایي لوري ویلي چې دوی هیله لري چې روسیه به د چین چارواکو ته قناعت ورکړي چې په دریو هیوادونو کې د اټومي وسلو د زیرمتونونو د محدودولو په اړه په خبرو کې ګډون وکړي. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هوا چونینګ نن وویل چې پیکینګ به په دې اړه خپل پخوانی موقف بدل نه کړي او په دې خبرو کې به برخه وانه خلي.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وای په کابل کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې هڅې زیاتې سوي دي.
موږ هیڅ یو مجرم ته چې عامه نظم ګډوډ کړي او بیا د پولیسو پر وړاندې ودرېږي مراعات نه کوو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هغه طبيب چې خلکو ته یې قطرې ورکړي چې ګواکې د کورونا ویروس پر ضد درمل یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. په وروستیو کلونو کې د کندهار ځنګلونه په غیر قانوني توګه وهل کېدو، جګړو، وچکالۍ او ښکار له کبله بیلابیل ډولونه مرغان نورو هیوادونو ته تللي دي.
موږ ښکار روان دي، هم د دې هغه پناهګا چې وه او د دې د اوسېدو ځای چې و هغه هم په ورکېدو باندې.
په امریکا کې د ساري ناروغۍ متخصصین وایي کورونا ویروس د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناک ساري ناروغي ده. د خبرونې په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه د بشري حقوقو اړوند او ژوند په شیبو کې خبرونې خپریږي. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وای په کابل کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې هڅې زیاتې سوي دي. د دې وزارت وایان طارق آرین وایي تیره اونۍ په کابل ښار کې د مجرمینو ضد له سلو زیات عملیات سوي او نږدې 200 تنه پکښې نیول سوي دي. په دې اړه امید زهیرمل راپور لري.
کورنۍ چارو وزارت مجرمینو او غلو ته خبرداري ورکوي کله جرمونو لاس په سر نشي نیول کیږي یا به هم ووژل شي. د دې وزارت ویان طارق اریان د چهارشنبه پورس په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل تیرې و اونۍ په کابل کې د جنایي مجرمینو پر ضد یو سلدري عملیات شوي چې په پایله کې یو سلدري نوي تنه په جنایي جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. د زیاتوي د جرمونو د مخنیوي لپاره د ګډو ځواکونو هڅې زیاتې شوي او مجرمین به یا نیول کیږي یا به هم وژل کیږي. موږ هیڅ یو مجرم ته چې عامه نظم ګډوډ کړي او بیا د پولیسو پر وړاندې ودرېږي مراعات نه کوو. مجرمینو ته د پولیسو خبرداري اداده چې یا د قطن له جرمونو لاس په سر شي او یا به هم د پولیسو لخوا نیول یا هم وژل کیږي.
دستګیر میشن و یا در مقابله با پولیس کشته میشن.
د خغلی اریان په خبره د ګډو ځواکونو قومندانۍ چې تازه جوړه شوې ده د غیر قانوني سلاح د لیک د مخنیوي د موټرو د تورې خو د سپینولو او د غیر قانوني وسلو د نیولو په برخه کې خیلی سره وړنې لري. طارق اریان زیاتوي له فساد سره د مبارزې او همدارنګ په کورنیو چارو وزارت کې تشکیلاتي اصلاحاتو په برخه کې هم ښه پرمختګ شوی دی او په بایومیټریک ډول د پولیسو تنخواه په ورکړې سره د پولیسو په لیکو کې د خیالي ځواک شمیر هم صفر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار اوسیدونکو بیا ورځ تر بلې په ښار کې د وسلوالو غلاو او جنایي جرمونو د زیاتېدو سربیره د پولیسو پولیکو کې د فساد موضوع د لویو ستونزو په توګه مطرح کوي. د ولسي جرګې دویم منشي حجت الله خیرتمن هم وایي چې د کورنیو چارو وزارت له فساد سره د مبارزې تشکیلاتي اصلاحاتو او همدارنګه په کابل کې د جنایي جرمونو پر راکمولو کې ځانګړې لاسته راوړنه نه لري او ناکام دی. بدبختانه کورنیو چارو وزارت ناکام دی. دا ډول خبری کانفرنسونه خلکو ته له دوکې ورکولو پرته بل څه نه دي. موږ هره ورځ په ښار کې د جنایي جرمونو لیدونکي یو. کورنیو چارو وزارت یوازې یوه بریا لري او هغه هم دا ده چې د ښار له دننه یې پلټونکي پوستې لري کړي. خو بس له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار امنیتي حوزو ته خبرداری ورکړی و چې که چیرې تر کنټرول لاندې سیمو کې د موټر سایکلونو په وسیله کوم جنایي جرم وشي د حوزې امیر به یې له دندې ګوښه کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا امر تر اوسه لا هم پر خپل ځای دی او د امنیتي حوزو مسؤولان باید د جنایي جرمونو د کمولو په برخه کې هیڅ ډول غفلت ونه کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسی ازادي رادیو اوري. له طالبانو یو ډله جلسه چې له ایران سره نږدې اړیکې لري او د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د هلو ځلو مخالفت کوي. ویل کیږي چې د طالبانو مشران چې په پاکستان کې میشتي سولې ته لیواله دي، خو د دې ډلې په منځ کې لا سخت دریځ قومندانان د هغه سیو رژیم غوښتونکي دي چې له 1990 څخه تر 2001 کال پورې دې ډلې په افغانستان کې درلود. عصمت ساروان نور حال راکوي.
د طالبانو په منځ کې د سولې وی مخالف ډلې سر راپورته کړی چې ځانته حزب ولایت اسلامي وایي. دا ډله وروسته لدې د طالبانو په منځ کې جوړه شوې چې طالبانو د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. په لندن کې د سلطنتي یونایټیډ انسټیټیوټ مخکښ شانند انټونیو ګیوستوزی وایي داسې ښکاري چې د طالبانو انشعابي ډله په ایران کې میشته ده چې له افغانستان سره 900 کیلومتره پوله لري. د زیاته کړه دا ډله لا د جوړېدو په لومړیو پړاوونو کې ده. پوځي قوت او مشر معلوم نه دی. تر اوسه پورې د نوې ډلې رسمن خپل موجودیت اعلان کړی نه دی، خو راپورونه ښیي چې ایران د هغو طالبانو ملاتړ کوي چې د افغانستان د حکومت او بهرنیو پوځیانو پر ضد جنګ ته دوام ورکوي. دا خبره ښاغلی ګیوستوزی هم تاییدوي او وایي ډېر طالب مشران او قومندانان شته چې د سولې مخالف دي او له ایران سره اړیکې لري. د زیاته کړه د دغو کسانو په منځ کې یو هم د طالبانو مرستیال او د حقانی شبکې مشر سراجالدین حقانی دی. دا په داسې حال کې ده چې د 6 کال په فبروري میاشت کې د حقانی له لوري په یوه مقاله کې چې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خپره شوه د سولې د موافقې ملاتړ شوی و. ګیوستوزی وایي سراج الدین حقانی له کلونو راهیسې له پاکستان او سعودي عربستان سره نږدې اړیکې لري، خو په وروستیو کې چې اسلام آباد او ریاض پیسې پرې بندې کړي له ایران سره نږدې شوی دی. په نورو طالب مشانو کې چې د سولې د پروسې مخالفت کوي یو هم ملا قیوم ذاکر دی. ملا ذاکر او ابراهیم صدر د لا سخت دریځو طالبانو مشري کوي. د افغانستان استخبارات وایي چې ایران د طالبانو د هغو انشعابي غړیو ملاتړ کوي چې ابراهیم صدر ته نږدې دي. له دې انشعابي ډلې سره د فدایي محاذ غړي هم ملګري شوي دي. د طالبانو ترمنځ اختلاف لومړی پلا د دې ډلې د مؤسس ملا عمر له مړینې وروسته پیدا شو. د ملا عمر مړینه د 2015 میلادي کال په اګست کې افشا شوه او دا هم معلومه شوه چې نوموړی 2 کاله پخوا مړ شوی دی. د مولا عمر د مړینې له څرګندې وروسته د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې چې لومړی پړاو یې د پاکستان په مری شارګي کې شوې وې لغوه شوې. ځینو طالب مشانو د مولا عمر ځایناستی مولا اختر محمد منصور په دې تورن کړ چې د مولا عمر مړینه یې پټه ساتلې وه او په خپل سر یې د طالبانو مشي اخیستې وه. منصور د 2014 میلادي کال په می میاشت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې ووژل شو. د منصور له ځایناستي ملا هیبت الله اخونزاده سره هم مخالفتونه شوي دي، خو د چارو کتونکي وایي چې طالبان د داعش ډلې د رامنځته کېدو او له یوې نوې سیالۍ سره د مخامخېدو له کبله تر ډېره یو لاس پاتې شول. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فعالو سختري زور ډلو د چارو شنونکی برهان عثمان وایي د طالبانو په منځ کې اختلاف او انشعاب لا ملموس نه دی. دی وی د طالبانو یووالی به هغه مهال څرګند او له چلنج سره مخامخ شي چې بین الافغاني خبرې پیل شي چې پر اوربند واکویش او نورو مسایلو پکې خبرې کیږي.
تاسیز مشغله ازادي رادیو اوري. د کندوز اوسیدونکو ولایتي شورا غړي وایي چې په دغه ولایت کې د کورونا وایروس ته تشخیص د مرکز د نشټوالي لکبل د کورونا وایروس ته مشکوکو پیښو پایلې په ځانډ اعلانېږي. دوی له حکومت غواړي چې په دغه ولایت کې هم د کورونا وایروس ته تشخیص یو مرکز جوړ کړي چې پیښې پر وخت تشخیص او د دې وایروس ته انتقال مخه ونیول سي. اجمل آریان په دې اړه راپور لري.
د کندوز خلګه ولایتي شورا وای په کندوز کې د کورونا وایروس د تشخیص مرکز نشټوالي خلګې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره کندوز د شمال ختیز ولایتونو د زون مرکز دی او دلته باید د کورونا وایروس د تشخیص مرکز جوړ شي ترڅو د کورونا وایروس د مشکوکو پیښو سمپلونه په خپل وخت سره معاینه او پایلې ژر اعلان کړي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو اجمل کاکړ او رحمت الله هم نوا په دې اړه ازادي روډیو ته وویل
کله چې موږ وینه ورکو باید وینه همدلته موږ ته زر د موږ تجارت لاسته راکړل شي چې مطمئن شو هغه څوک چې قرنطین کوي کور کې قرنطین کې کشافخانه کې سفخانه کې بستر وي وختونه کوو له دولت نه له مرکزي دولت نه د عام روغتیا وزارت نه چې تر څو دوی د تشخیصي مرکز چې ډېر اساسي ستونزه دی موږ ده دلته پرانیزي.
په سلهاو کسانو خپل د نه ورکړې ده اما متاسفانه د دوی نتیجه نه ده راغلې. عام وزارت عام محلي مسلین د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي. یو هفته بعد لس ورځې بعد دلته مرکز جوړیږي اما متاسفانه هیڅ شی تر اوسه درک نه لري.
دوی زیاتوي په کندوز کې د کورونا وایروس د تشخیص مرکز نشتوالی د بدخشان، تخار، کندوز او د بغلان ولایتونو خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د دې ولایت یو تن مدني فعال رفیع الله هدایت په دې اړه وویل
د تشخیصي مرکز باید جوړ شوی وای، پرانسل شوی وای، ځکه دلته حوزوي روغتون ده. خلک د بغلان، تخار او بدخشان دلته راځي مراجعه کوي چې هغوی صحیح ستونزې دلته حل شي، خو له بده مرغه دلته دا مرکز نشته. کوم ناروغان چې دلته راځي د دوی ټیسټونه اخیستل کیږي ډیر وخت وځي.
د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی وای په وار وار دغه موضوع له مرکزي حکومت سره شریکه کړې خو تر اوسه پورې ورته پاملرنه نه ده شوې.
هر چه عاجل مرکزی تشخیصی لابراتوار تیپ وایروس کرونا را تشخیص بکنه ایجاد گردد.
موږ په وار وار له مرکزي حکومت او د عامې روغتیا وزارت څخه غوښتنه کړې چې په کندوز کې د کورونا وایروس د تشخیص مرکز جوړ کړي خو تر اوسه پورې زموږ د خلکو دې غوښتنې ته توجه نه ده شوې. د کندوز د والي وین اسمت الله مرادی بیا وایي د ولایت رهبری دغه موضوع د عامې روغتیا وزارت سره شریکه کړې ده او تمه لري چې په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت اقدام وکړي.
دا د وزارت ساتامه مسؤلیت دی او په دې برخه کې له موږ سره ژمنه هم کړې ده او بار بار موږ په لیکلي بڼه باندې په رسمي توګه د کندوز د خلکو دغه اړتیا ورسره شریکه کړې ده. امیدوار یو چې په نږدې ورځو کې کندوز لپاره د کورونا تشخیصي لابراتوار جوړ شي، ځکه چې موږ ساختماني چارې او مغل کوم کارونه چې په دولتي ادارې پورې مربوط وو هغه پای ته رسېدلي.
د دوی په خبره کندوز د شمال ختیځ ولایتونو د زون مرکز دی او د کورونا وایروس د تشخیص مرکز نشټوالي له کبله اوس مهال بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو څخه د کورونا وایروس د مشکوکو کسانو سمپلونه د تشخیص لپاره بلخ او کابل ته استول کیږي او پایلې د یوې اونۍ په تیرېدو سره دغو ولایتونو ته رارسیږي چې دې مسلې د شمال ختیځ زون خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. په پکتیا کې د ځدران میشتو دریو لسوالي اوسیدونکو وایي په تیرو نول سکلونو کې له هر ډول پرمختګ څخه محروم سوي دي. دوی وایي په ګرد څیړې وزې ځدران او شواک ولسوالیو کې د پرختیایي پروژو روغتیا امنیت ترڅنګ په یو شمیر نور برخو کې له پامه غورځول سوي دي. احسان آرین راپور لري.
شواک، ګرد څیړې او وزې ځدران په پکتیا کې د ځدران میشتو ولسوالیو په نوم یادېږي. اوسیدونکي د سه شنبه په ورځ د ګردیز ښار په غازی امان الله خان فوټبال لوبغالي کې راټول شوي وو څو له حکومت د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. دوی وایي چې د بې عدالتي ورسره له تیرو نولسو کلونو راهیسې روانه ده او نوره د زغم وړ نه ده. قومي مشر حاکم خان زدران په خپل خبرو کې وویل
مونږ ته خپل حقوق نګر کړی نور دا زوریدنه او دا حقوق د زدرانو ولستا د زمونږ ور نه دی نو نس کالا کې ډېر پیښ شوی ډېر د مونږ حقه حقوق یې شوی دی
د دې غونډې یو بل ګډونوال اجین اوروز بوویل چې نه یوازې د امنیت بیا رغونې او تعلیم په برخو کې ورته کار نه دی شوی بلکې د حکومت او طالب دواړو لوري سخت زورول شوی هم دی
دولت خوانه می ته مشکل ده طالب خوانه می ته مشکل ده میګ د زادونو کوم نه د دولت نه ټول نه د خوږی د مصرام کاږي او کې د مصرام کې لا بیا برابر کی کوم څه پر مکتبین نه شته له پروژې د زادونو په نتیجه کې نشته
په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار مولوی سردار زدران د زدران مشته ولسوالیو د اوسیدونکو اوسنی وضعیت په اړه حکومت او د سیمې اوسیدونکو دواړه ګرم بولی خو په ولایتي اداره یې غږ وکړ چې د خلکو ستونزې واوري د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت ازادي رادیو ته وویل چې په یاد ولسوالیو کې ولایتي ادارې په دې وروستیو کې د بیا رغونې او شمیر کارونه ترسره کړي خدا هم منی چې دغه محرومې سیمې لا ډېر کارته اړتیا لري
په تیر لنډ وخت کې د ګرد چېړۍ ولسوالۍ رسمي کېدل شوا ګرد چېړۍ وز زدران کې 15 ښوونځیو او دوه کلینیکونو ودانیز چارې ترسره کېدل د وارداتي برېښنا د سب سټېشن او د ویشت شبکې کارونه ترسره کېدل او د لسګونو پروژو پلي کېدل د ولایتي ادارې ځانګړې پاملرنه ښیي خو ولیدا بسانه نه کوي
شواک ګرد چړۍ او وز زدران د خوست او ګردیز په عمومي سرک یو په بل پسې پرته هغه ولسوالۍ دي چې زیاتره اوسیدونکي له ناامنۍ بې سوادۍ او بیکارۍ کړیږي او له همدې عمله تر اوسه په یادو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ کوم لسه هم موجودیت نه لري احسان آرین ازادي راډیو پکتیا
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
تاسیس مرغله ازادي رادیو اوري په کندهار کې د وحشي مرغانو پلورونکي وايي هغه مرغان چې د جګړو له امله ګوندي هوادونو ته تللي یا شکار سوي اوس بیرته په تجارتي توګه افغانستان ته راوړل کیږي صادق رښتینی په کندهار کې د مرغانو د پیر او پلور بازار ته چې هلته ورغلي او په دې اړه یې دا راپور را لېږلی دی
دا د کندهار شهر په منځ کې د وحشي مرغانو د پیر او پلور بازار دی دلته پلسکونه بیلابیل ډول وحشي مرغان لکه بلبلان جلان زرکی میناوی او نور چې په غرنوی او ځنګلي سیمو کې نیول سوي پلورل کیږي په کندهار شهر کې د وحشي مرغانو پلورونکو وایي د جنوب په دوو ولایتونو کندهار او هلمند کې ډیر وحشي مرغان د جګړو له امله نور سي متتللي خو بیا هم پاتې مرغان د خلکو له خوا ښکار کیږي چې د ډیر مرغانو نسل ختم شوی د دوی په وینا د مرغانو ډیر ډولونه په تیر کلونو کې په افغانستان کې وسیدل خو د جګړو له امله گاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران ته تللي او له هغه ځای په تجارتي ډول بیرته افغانستان ته راځي په ورته وخت کې د کندهار چارواکي هم نیچې په دې ولایت کې د وحشي مرغانو او ځنګلونو وهل او ښکار ته بي سرچینې لمنځه وړي دي د دې ولایت د کرنی رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په ځینو ولسوالیو کې طبيعي ځنګلونه موجود وو خو په تیر کلونو کې په غیر قانوني ډول وهل سوي چې له دې سره ټول وحشي مرغان او حیوانات له دې سیمو نور هیوادونو ته تللي او یا هم ښکار سوي دي د سیدی په وینا څو ځلې په ولسوالیو کې لامنیت ځواکونه څخه غوښتنه کړې چې د ښکار مخه ونیسي خو هلته د نامنوې لامل امنیت ځواکونه په مخنیوي کې پاتې راغلي
بدبختانه باید وایم چې د دې هغه ښکار یا مهاجرت دا روان دي یا د نامنوې د وجنه یا د جنگونو تو ما مخکې ویل چې دا جنگ چې دی او دزې تو پونه دغه د خپل د واشنگټن چې دی دا ته مهاجرت ته مجبور کوي یا د پکمری یا مهاجر کیږي د وی سمینه بلی سمیتا بل دا خوشکالی او بارانونه منګا غسه کم کاریزونه یا حوزونه داله بند زمون بل تدیر لوی بند هغه مس او چې دو په حالات کې زیات منګا بعضی مرغان بدل تر افته دغه هم شکار روان دي هم د دې هغه پناګا چې و او د دې اوسیدو ځای چې هغه هم په ورکه دو باندې
ترجمه کې د افغانستان د چاپریال ساتنې ملي ادارې ویلي و چې د یو پلان لمخې د 124 ډوله وحشي ژوو د ژغورنې هڅې پیل کړې دي ترڅو ژوند یې بیرته عادي حالت ته راوګرځېږي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غني د یوه حکم پر اساس د ټولو وحشي ژوو او نایاب الوتونکو مرغانو ښکار بند شوی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم. سر اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسیز مرجله ازادي رادیو اوري. اوس هم یو بهرنی موضوع. په امریکا کې د ساري ناروغي متخصصین وایي کرونا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناک ساري ناروغي ده. دغه متخصصینو ویلي د دغه ویروس خپرېدا ته لا هم بیرسته او په خبره یې له منځه تللو ته اوږده لاره مخکې ده. اسدالله لودین په دې اړه راپور لري.
په امریکا کې د ویروسي ناروغیو یو لوړپوړي متخصص انتونی فاچی یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د کرونا ویروس له منځه تللو ته اوږده لاره مخکې ده. ډاکټر فاچی ویلي دغه تنفسي ناروغي د انتقال او وژنې داسې وړتیا لري چې دا یې راتلونکي ته بد خوبونه ویني. فاچی چې سپینې ماڼۍ کې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې د کاري ډلې غړی دی دغه څرګندونې پرون په یوه آنلاین کنفرانس کې د مرکې پر مهال وکړې. نوموړي ویلي دای پوهېده چې داسې یو سراسري ویروس به رامنځته کیږي خو په خبره یې د ویروس چټک خپرېدا حق حیران کړی دی. ډاکټر فاچی ویلي نورې ساري ناروغۍ په شپږو میاشتو یا یو کال کې ټولې نړۍ ته خپرېږي خو د ده په ټکو کرونا ویروس په یوه میاشت کې دا مزل وواهه. د ویروس ساریتوب او په ویروس د ککړو کسانو مسافرات هغه دوه لاملونه دي چې ډاکټر فاچی نړۍ ته د کرونا ویروس د خپرېدو لاملونه بللي. فاچی چې د امریکا د حساسیت او ویروسي ناروغیو د انسټیټیوټ مشري ورلغاړې ده ډاډ څرګند کړی چې د کرونا ویروس واکسین جوړېدلی شي. دا مهال په انسانانو د کرونا ویروس څو ډوله واکسین ازمایل کیږي. فاچی ویلي ممکن یو یا له هغه زیات واکسینونه بریالي ثابت شي. دغه امریکایي متخصص دغه راز ویلي چې د کرونا ویروس په ډیرو اړخونو لا نه پوهیږي او د هغه هیلې بې بنسټه وبللې چې ګواکې د دغه ویروس ریښې به ژر وچې شي. امریکایي متخصصان دغه اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې نړۍ کې په کرونا د اخته شوو کسانو شمیر 1,200,000 ته پورته شوی او له دې کبله څه باندې 411,000 کسان مړه شوي دي. که څه هم ډیرو اروپایي او آسیایي هیوادونو د کرونا ویروس بدې ورځې تیرې کړې او اوس پکې حالات یو څه ښه دی خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي لاتین امریکا اوس د ویروس لوړ شمیر تجربه کوي. پر لاتین امریکا سربیره افریقا او د آسیا ځینو برخو کې هم کرونا ویروس مخ په بره روان دی. مکسیکو، پاناما، کوستاریکا، برازیل، پیرو، چیلی، وینزویلا، هیټی او سورینام هغه هیوادونه دي چې دا مهال کرونا ویروس پکې زیات دی. د نړۍ په کچه د کرونا ویروس د رامنځته شوو پیښو نږدې نیمایي یعنې 3.3 میلیونه یې امریکا کې دي او له امریکا وروسته برازیل هغه هیواد دی چې د کووید-19 ډېرې پیښې لري. برازیل چې څو ورځې د کرونا ویروس د پیښو راپور ورکول بند کړي وو پرون د سترې محکمې په حکم بیرته د ویروس د خپرېدا او له کبله یې د مړینې راپور ورکول پیل کړل. د برازیل پر حکومت داسې تورونه و چې د کرونا ویروس شدت له خلکو پټ ساتي خو اوس برازیلي چارواکو ویلي حکومت مکلف دی چې خلکو ته اړین معلومات خپاره کړي. دغه هیواد کې کرونا ویروس تر اوسه څه باندې 18,400 کسان مړه کړي دي.
تاسی ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د جګړې د نوې څپو سره په دې هیواد کې د ملکی مرګ جوبلي کچه هم زیاته سوې ده. د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د درې ورځنیو روبند تر ختمېدو وروسته د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان یو شمېر ولایتونه د خونړیو بریدونو او چاودنو شاهد وو. په دې اړه یو راپور خپریږي خو تر هغه مخکې به تاسو ته د هغو د ازادي راډیو د هغو اورېدونکو ځینې پیغامونه واورو چې دوی ازادي راډیو ته رالېږلي دي.
ستاسو له پیغامونو
ولړپور چارواکو ته او د افغانستان عام ولس ته چې دا غیارانو پاکستان چې زموږ سره داسې مداخله کوي یا زموږ خلک ولي یا سوځي یا موټر سوځي دا باید موږ پر قرار کښینو نو موږ عام ملت او دولت ټول یو لاس او د دوی جواب ورکړو تر څو به افغانان خورې خوا باندې وژل کېږي موږ به یوه خاصه ځغنه ورته کوو یا ټول افغانستان ملت ته دولت ته او طالبانو ټولو باندې غږ کوم چې ایران به خامخا دا ورجري داسې سلوک ورسره کوي چې دوی په ژوند کې د افغانانو وخوا ته په سپکه سترګه ونه ګوري. وسلام.
افغانستان جواب کی دا وی افغانان داس کی ارزل په دې وخت کې افغانان داس ډېر مهمه کیږي په پټه چې د دې درمو سره کې پیران کې داس نه کې وایي نو افغانان سي د نو نه ته وسی د ما ټول کړي باندې ته پیران کې سي د دې دې ډېر ګټه مننه سلام.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او ری وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې سوی د ازادي رادیو د خبرونې نیمای ترسیدلې له فرشتي جلال زی څخه د خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان د مروختي وزارت سرپرست احمد جواد عثماني نن ویلي چې د حکیم ملکوزی په نوم هغه وګړی به چې د کورونا ویروس د واکسین د کشف ادعا کړی و د کورنیو چارو وزارت لخوا تر نیول کېدو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. عثماني نن په کابل کې ویلي چې د الکوزی د توقیف مکتوب پرون لا صادر شوی دی. په افغانستان د عامي روغتیا وزارت تېره اونۍ د حکیم الکوزی د دوا چې په کورونا ویروس اخته کسان ته به یې ورکوله د تجزیې او څېړنې پایله اعلان کړه او ویل چې د الکوزی د دوا لویه برخه مخدر مواد وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې په وروستۍ یوه اونۍ کې په کابل کې 103 تنه په جنایي جرمونو کې د لاس درلودو په تور نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند نن په کابل کې رسنیو ته ویلي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې یوازې په کابل کې د غلو او مشکوکو کسانو د نیولو لپاره 100 ځایه عملیات کړي دي. په امریکا کې د اساسیت او د اخیستونکو ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر ویلي چې د کورونا ویروس وبا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناک ده او خبرداري ورکړی چې لا هم د دې وبا پای ته رسیدو ته وخت پاتې دی. ډاکټر انټونی فاوچي ویلي دي چې د دې ویروس د زیات خپرېدو یو اساسي دلیل دا دی چې دا په اسانۍ اخیستل کیږي او په ویروس ککړ خلک مکرر نه یو ځای بل ځای ته سفر کوي. او د چین حکومت بیا وویل چې امریکا او روسیه سره به د بې وسلو کېدو په اړه په درې اړخیزو خبرو کې ګډون ونه کړي. مسکو او واشنگتن غوښتل چې د وسلو د کنټرول په اړه د خبرو نوې لړۍ د جون په 28مه پوګیانا کې پیل کړي او چین هم برخه پکې واخلي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا راپور چې په افغانستان کې د جګړې د نوې څپو سره په دې هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه زیاته سوې ده. فریبا ظاهر جوړ کړی چې په د ازادي رادیو د پښتو خبرونو کې تاسو اوریدلای سي. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروګرام د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه واورو.
اساسی او بشری حقوق د خبرونه درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونی یا شکنجه په اړه خبرې کوو. و باورې چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجه په اړه څه ویل شوی. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسول ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو، که دا راته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه د بشمیر او متعدد تعریفونه لري چې دغه جمله نه عقاب یا عقوبات، عذاب، درد، زجر او یا آزار او اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپل واسطه یا په سکوت او یا درم گڑی کس پوسته باندې یو مزنون یا متهم ته دغه درد جسمی او یا روحی رسول دته زورونه وای او دغه نو زورونه د افغانستان اساسی قانون د افغانستان د اجراءات او جزایی قانون خوشبختانه ووز په کود جزا کې د ممنوعیت راغلی دی.
سیرت صاحب کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي، آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ترې واخلي؟
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د جنګونو نه راووته او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامیه د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی، دولت د دې هیله ښودلې چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده